مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندېدو سره د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم ښادۍ کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشي شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشي شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وایي
امروز ورسولی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغې ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرانس په درشل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
passion and determination of young
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبری باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. ترنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونې کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واورئ. د آسیا کپ په ټورنامنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو. را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړې ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې 3-0 په مقابل کې له افغانستان وګټله. د یادې لوبلړې تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړې ولوبوله. د دې لوبلړې لومړۍ سیالي د اګست په 22مه نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاده سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24مه نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعفران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 101.5 منډې وکړې او ابراهیم زعفران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډېرې اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماچې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پرېوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې یې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې یې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوب وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډله د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرانس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینهوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله ښې لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکوي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل 10 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل 10 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 3مه نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوي لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپی او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس زموږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل شوې وه. موږ ته یو بهترینې موقع وې چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبی وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي شوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی شوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره شوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکې کوي. صفی الله ستانگزی او نور جزیات.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه له دې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره یې په اووه ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یوه مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنګلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنګلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډي شنو ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپو هنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوی او د خلکو خبرګونی پارولې چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې دراپورن لمخي د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیر بیا چټک بالر فضل حق فاروقي تاسو پکې سپوري ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې لدی پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د آسترالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم لیکنه کړې ده. وروسته له هغې چې آسترالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د آسترالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د آسترالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او آسترالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د آسترالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاده لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په اقباش لیک کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې آسترالیا خپل پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د آسترالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او آسترالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې د راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي. ښاغلی خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغېزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سږني پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق، نوید محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډېرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د 12 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوی لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په ورستۍ ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونه میلمه مو ورزشي خبريال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې ووري مومند صاحب، خبرونه تستړی مشي د پاکستان پر وړاندې د ورستۍ سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما پات معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت زیاوه، د پیسو زیاوه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټو بلکې وایټ واش شو او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې موږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه موږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړه شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا وه چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلې وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو. چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنه نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په معنی دغه هغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی نو بهر روونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې اتویش لوبغاړي لانګ کړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغه وعده شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي او ویشا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو خپل سر کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټ پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و او دغه دا لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبیږي د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبیږي کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کې ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېشي هغه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي. دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کی. نو بیلنس ته کتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی ځکه موږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل چې موږ مسله په بیټنګ کې ده موږ مسله په فاسټ بالینګ کې ده خو موږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر هغه موږ دوه آل راونډرونه په ټیم کې اضافه کړل. بیټنګ هم مشکل لرو کوم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راغلی هغه موږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ول دی چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم صافی راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کېنول شو نوید اظهار نوید کېنول شو سید شهزاد کېنول شو دغه سینور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کېنول شو صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټا وړ نه ده خبره د استعداد نه ده که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر ملي لوبډلې پورې ورسیږي هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کېږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلي واخلي یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي یوازې دې لپاره چې موږ مینوالو ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کړو تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغسې روانه ده یوازې شخصیت وژنه کېږي استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي نو زما پاند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور نو ډیتاور خو تاغله میچ کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی او کوم بالر چې تا ډیتاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرو نه راوچت کړی شو او میچ دې ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي. آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما پاند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دادی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کومه ورځ باندې چې کوم لوبغاړی ښه لوبیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی، نو زما پاند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 ورځې لوبې یوې یوې لوبه وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټ دي، قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پاره هیڅ سپورټ وکړي. نو لاهور کې زما پاند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترینه یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنګلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو، ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې آؤټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه، د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وی، خو دا چې دوی خپل فیصله وه که د مینجمنت فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې آؤټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنا چې ته زما سی نه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې آؤټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابیدون وروسته هغه مینټلی یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کپتان، په هغه باندې سلیکشن کمیټي، دا ټول تاثیرات پرې راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د کپتان په حیث باندې، د کوچ په حیث باندې، نو دا کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما پاند باندې پاکستان وکټ یې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف پراتونکي سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کېږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بالینګ نشي کولی، اوس یې تازه ویلی دی وفادار ډیت بالینګ نشي کولی. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګورې د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي، زما په لمنې دغه کس ماته داسې هوش کې ډېر نه ښکاري، نو د دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغسې پریښي دي چې ولس په سترو کې خاورې واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاورې واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبره هم کړې وه چې ایمرجنګ کپ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي نو هغه مخه هیڅوک نشي نیوي، نو چې کله تا آلریډي 29 لوبغاړي اعلان کړي دي. نو د دې مخه همدغلته نیول شوې ده، بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی، زهیب بید اکبري، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبې وکړي. په میل لوبډله کې همدا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا د یو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لفټ هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنزونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په